په پاکستان کې په خوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمسو چې په پاکستان کې د نننۍ عمومي انتخاباتو پر وضعیت او دغه راز په دغه انتخاباتو کې د رونتیا او عادلانه تو په اړه آزادۍ رادیو سره خپل نظر شریکو.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې ورستیو کې کډوالۍ ته اړې شوې وایي ل خپل ولس او هیواد څخه د لریوالي درد د قلم رنگ هم پیکه کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته یادېږي.
هر هغه څه مې یادېږي واقعا زما جړا راځي. همدا اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاوره هر څه پسې خپه سوی یم. د افغانستان د خاوره پسې خپه سوی یم.
ډیرای کډوالی میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل لژن سره د مبارزې تر ټولو ښه لاره ده.
تر دې راحت پر کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنی ولرو په ورځ کې اقل یو ځلې یا دوه ځلې دا ډیره غنیمت ده.
قدرمن اوتونکو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستي افغان میرمنې هم شاملې وي. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت هیواد کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنخستی دی. لیکواله او ژورنالیسته نجیبه زمان له څه باندې یو کال راهیسې په پېښور کې ژوند کوي. نوموړی شاوخوا شل کاله په بېلابېلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره یې له کډوالۍ څخه وروسته ذهنن لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلی نجیبه وایي
فعلاً خو زه هیڅ نو لیکلو ته او مطالعې ته لاسرسی نه لرم ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستي دي. نو زه خپله نه درس ویلو ته او نه هم مطالعې ته او نه هم لیکلو ته زه لاسرسی لرم. دلته موږ مشکلات سره ډېر مخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول افغانان چې راغلي دي هغوی د ډېر امکانات څخه محروم دي، د کار څخه، د تحصیل څخه. او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې، په ښه وخت کې، په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همداسې وضعیت کې یو شمیر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي؟
و امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت تیرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت له لحاظ په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکښې راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباط امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کې کریم چې پاینده کې دا موضوعات توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیری؟ له یو خوا مسافری، له بلې خوا نه چې داسې کوم مصروفیت نه وي، څه کوئ؟ فارغه وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډېر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډېری کسان چې زه ورسره په ارتباط کې یم، پیژنم، هغوی هم مسافر دي، مهاجر دي، دلته راغلي دي. شاید ډېر کم یې په دې توانېدلي چې یو کوچنی کار ځانته، وظیفه ځانته پیدا کړي یا درس شروع کړي، خو لیکن زه او زما په رقم ډېر شمېر کسان دغه ته ډېر فکرمن یو، اندېښمن یو، چې زموږ وخت هم ضایع کېږي، هم درس نسو ویلی. او زه خپله کوشش کوم چې کوچني کتابونه ما د ځانه سره راوړي دي، هغه مطالعه کړم او هغه باندې خپل وخت تېر کړم.
کله چې بیخي بیکاره کېني، زړه دې ونیسي هماغه کتابونو ته، دغه وخت بیا څومره پتانګي؟
واقعا چې ډېر پتانګي، حتی دغسې بیکاره وختونه چې موږ په هغه کې هېڅ هم نسو کولی، د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغه سو. او زه خپلم ډېره سخته مریضه سولم چې راغلی یم، تقریبا تر یو کال اضافه وخت کېږي. څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده. زه دغسې مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حداقل وکولی سم خپل صحت تامین کړم. زما غوندې ډېر کسان دي، ډېر کسان دي باور وکړه چې زه ورسره په ارتباط کې یم، دلې راغلي دي، هغوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغۍ اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغۍ باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هېواد کې ډېر سخت دي. نو موږ ته دغه شېبې ډېرې سختې تمامېږي او همیشه د هغو شېبو په فکر کې یم چې کله زه په افغانستان کې وم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنیو کې کار کوي، هغه مې تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډېرې ښکلي خاطرات دي. او زه په دا فکر کې یم چې څنګه به او څه وخت به وکولی سم چې زه بیرته هغه خپل ارزوګانو ته ورسېږم او خپل کار فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډېر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد مې ډېر یادېږي او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلودل، کار مو کوي، وظیفه مو کوله، په ټولنه کې، په اجتماع کې، د کار په محیط کې، په دوستانو کې، هغه روابط چې و د دوستۍ، د احترام، د عزت، د آبرو، هغه ټول اوس موږ افغانانو د لاس ورکړی دي. یعنی اوس په مهاجرت کې هیڅ هم داسې نشته او موږ ټول خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوې چې موږ درلودې د لاسه مور کړې دي، او دا زموږ ته د پاره ډېر رنځ ماته راکوي. دا ټوله د دې سبب ګرځېدلې دي چې موږ د هر نوع او شخصا زه د هر نوع فعالیت څخه راګرځولی یم.
مسافری سخت خواریده، مسافری سخت خواریده، باران بووری څوک به زاین ور کوینه. یو بل افغان لیکواله او خبریاله زینب حیدری را ته وایي چې مسافری پرختیا هم چې سخت خواریده. میرمن زینب په کندهار کې میرمنو ته رسنیز کار کوي، نه کاله کاری تجربه لري. په دومره کلونو کې د ژوند هڅ کې ټیټې ډېرې تجربه کړې دي. لن موړې سره مې مرکه کړې، په پایل کې لخپل مسافرت څخه راته وایي چې د اگست 15 نیټې د تهام د سفر موزي ور په پښو کړی.
د کندهار څخه د همدغه ناخوال شرایط له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ ښار ته مسافر اسولم.
د مسافر د تا په مسلکي ژوند باندې څومره اثر وکړ؟
هاي څه وایم، ډېر تر حده ډېر منفي تاثیرات یې پرېښې دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. نه تاسو خپله شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلا وطني نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډېره حده منفي تاثیر ایښی دی. نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن ښار څخه لري؟ نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو، البته خپل د کارونو څخه غورځېدلې یو ډېر، ځکه چې ډېری رسنیز ځایونه و چې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویبسایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې رسنیز کارونه پر مخ یوسي او دغه د پاره هم ډیر خبري اعلانې بیکاری سوي دي په ډیره کچه باندې موږ بیکار خبري اعلانې لرو د رسنیو په برخه کې تر ډیره حده پورې ټولو ته وظیفې د رسنیو په برخه کې نه مساعده کیږي نو زه خپل د اګست څخه بیکار یم فیسبوک ټویټر انستاګرام پاڼې چې دي پر هغه باندې څه وخت څه نه څه کار کوو
بله تاسو له ټولنیزو رسنیو یادونه وکړه چې په هغه باندې کار کوئ پاکلی راته وایه څه لیکئ په کومه اړه یې لیکئ او مثلا هره ورځ د لیکل خپروي اونۍ کې یو جل څه رقم ده
د مسافرت ژوند دی ژوند ډېر تغیر کړی دی ډېرو کارونو ته هم زمینه نه ده مسایده خو تر ډېره حده پورې کوشش کوو خپل په پاڼو کې خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنه ولرو په ورځ کې اقلا یو ځلې یا دوه ځلې بس فرق نه کوي هغه څه چې د هیوادوالو دپاره ګټورې وي د لیدونکو دپاره د اورېدونکو دپاره په هر اړخیز برخه کې چې څه مشکل نهشته بس معلوماتي بڼه باندې سیاسي بڼه باندې فرق نه کوي هغه څه چې ګټورې هغه موږ لیکوي
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کې خپل هم د آرامۍ احساس سره کوي
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي زما ډېره برخه ډېر فوکس کله چې ما کار هم کوي د ښځینهوو د حقوقو اړوند وو د ښځینهوو په مقابل کې د خنډونو ناخوالو اړوند موضوعات وو او زه ډېر د آرامش احساس کوم چې وکولای سم د افغانستان بدبخته او هغه ډېر پایماله طبقه چې متاسفانه اوس جوړه سوي د ځینې هغه زموږ بدبختي ښځې دي او کله چې د ښځو په اړه باندې کاغه طبي دوی د صحت په اړه یې که د دوی د غږ د پورته کولو په برخه کې هر هغه څه چې مېرمنو ته یعنې په کول کې په هر برخه کې زه لیکنې کوم فعالیت لرم خو په خاص ډول چې و ښځو دپاره یو څه وکولای سم ماته ډېر د خوشحالۍ او آرامش احساس راکوي
که دا راته وایي چې د لیکلو په محتوا کې د څومره تغیر راغلی هغه لیکل چې تاسو په افغانستان کې کول او اوس یې په جلا وطنۍ کې کوئ څومره توپیر دی
واقعا باید ووایم هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت مو فعالیت درلودی البته په رسمي ډول باندې 8 ساعته به موږ کار کوئ په هغه موضوع باندې هغه ډېر څه اسانه وه ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول تیار آماده به یو رپورټ یو څه به موږ به خپرول خو داسې څه چې زړونه مو مات دي په بدبختیو کې ژوند کوو د ډېرو مشکلاتو سره دلته که صحي مشکلات یې که اقتصادي مشکلات یې که ورځنۍ یې که ټولنیزې یې موږ ډېر مشکلات لرو دلته نو تاسو خپله فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره هغه منفي تاثیرات لري او څنګه انسان کولای شي چې په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنې وکړي او که یا معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته څوک کیږي یعنی هر څه موږ هغه وخت ډېر فعالیت درلودی او هغه څه چې موږ په رسنیو کې فعالیت کوي هغه مو سمدلاسه را اخیستل صفحو دپاره مو هم هغه استعمالوله اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو یوازې د خپل زړه د هوساینې دپاره که هغه هم موږ بېکاره سو او د ژوند د ناخوالو څخه د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې راوکاږو او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات یو څوک لیدلي جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډېر فاصله درلودلې معلومه خبره ده یو څه پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري دغه سیس موږ پر لیکونه او رسنیز فعالیتونو باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړي
بله دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل دفتر مو له لاسه ورکړل هغه د لیکنو زمینه برابر او هغه ټول لاړل په ما خبر لوله پاشول دا راته وایي چې ټول رسنۍ څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حده پورې له دې لارې څخه خپل فعالیتونه دوام ورکړو
زه واقعا ډېری وخت باور وکړی زه شکر کاږم چې بس شکر چې همدغه اجتماعي رسنۍ سه ټولنیز رسنۍ سه چې موږ کولای سو خپل ږغ تر یو ځایه پورې ورسو او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حده پورې زموږ وطنوال دوی ته لاسرسی لري او دغه نه دي پربند سوي او دا ډېره غنیمت ده بېخي تر ډېره حده پورې او زه ډېره خوشحاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسی لري هم موږ کولای سو تر یو حده پورې خپل د وطنوالو ږغ پورته کړو خپل ږغ پورته کړو او خپل فعالیتونه پکښې ترسره کړو او هغه څه چې ممکن کو دا هم نه وای امکان به درلودلی چې په یو کال کې هغه څه چې موږ ټول کړي و زموږ د یاده وتلي وای خو بس ډېره خوشحاله یم چې دغه ټولنیزې رسنۍ شته چې موږ پکښې کې تر یو حده پورې کولای سو خپل فعالیتونه پر مخ بوځو هم کولای سي چې لیدونکي او اورېدونکي ګټه ورڅخه واخلي او هم موږ کولای سو چې خپل فعالیتونه پکښې کې وو
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د ټولنیزو رسنیو په ارزښت باندې څه نه څه رڼا واچوله که دا راته واضح کړئ چې په اوسنیو شرایطو شرایطو کې چې بل هیڅ لار نهسته دا د ټول خلکو په تیره بیا د میرمنو لپاره څومره یوه ګټوره لاره ده تر څو خپلې ستونزې پورته کړي، خپلې لاسته راوړنې وړاندې کړي نورو میرمنو ته، او حداقل نورو ښځو ته روحیه ورکړي چې بالاخره به هر څه سم سي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم، که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډېری ښځې د فیسبوک او د انسټاګرام او ټویټر د دې شیانو سره تر ډېره حده پورې لاسرسی نه ورته لري، خو زه خوشحاله یم. باور وکړئ ډېر واټسپي ګروپونه جوړ شوي دي چې دا هم یو د ټولنیز رسنیو څخه شمېرل کېږي، او دوی کولای سي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي، خو تر یو کچه پورې ځینې کولای سي د فیسبوک د لارې هم. خو که د افغانستان په سطحه وګورو ډېری مېرمنې شته چې کولای سي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انسټاګرام خو په خاص ډول د ټولنیزو رسنیو د لارې د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي، خپل دپاره معلومات راټول کړي، بېرته وکولای سي خپل په دغه ټولنیزو رسنیو کې ورڅخه استفاده وکړي، ریسرچ څخه د خپلو لیکونو څخه د هغه معلومات چې راټول کړي دي بېرته په اسانه طریقو سره د واټس اپ د لارې نورو مېرمنو ته ورسوي یا هم د فیسبوک د لارې نورو مېرمنو ته ورسوي. ډېره ګټوره تمامه شوې ده، او زه خوشحاله یم بیا هم چې ټولنیزې رسنۍ شته او موږ کولای سو تر ډېره حده پورې ورڅخه کار واخلو.
بله، که راسو بېرته تاسو شخصي ژوند ته درته وایي، کله چې تاسو پاکستان ته کډواله شوي په افغانستان کې څه ډېر زیات یادېږي، په څه پسې له حده زیات خفه یاست او شیبه مو یاد نه وځي؟
باور وکړئ یو له هغه کارونو څخه چې فعلاً زه دغه یو دوه درې ورځې کېږي چې پاته یو نیم کال زما ته د ایډیت او دوبلې دپاره د ایم ایس ایف یا د بیپول ډاکټرانو څخه ځینې د کړنو فعالیتونو کلیپونه راستول شوي دي د کار کولو دپاره په دې برخه کې، او زه واقعا ډېره خوشحاله یم. یعنی باور وکړئ سره د کورنۍ سره د دونه مشکلاتو سره د دونه ناخوالو زغملو څخه، او زه واقعا یو رقم یو ښه حس راکوي. باور وکړئ تر ډېره حده پورې زما پوسټ په واټس اپ کې دغه چې زه په دفتري ماحول پسې په کار پسې زه ډېره خوابدې شوی یم. هر هغه څه چې تر ټولو ماته ډېرې یادېږي زما همکاران دي، زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو تر څنګ مو یو د بل د مرستې په واسطه ترسره کوله، یو جمع مو درلودل، یو د بل تر څنګ به ناست و موږ به کار کول، واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډېر یادېږي او دا څه مې ډېر ضروري. او باور وکړئ که د افغانستان حالات سم سي او بېرته موږ وکولای سو چې خپل هغه دفتر مو خپل هغه کارونه مو خپل هغه همکاران مو موږ وکولای سو خپل وطن ته خدمت وکړو، زه خپل وطن د نړۍ پورې هیڅ هیواد نه ورکوم، او هغه ماحول هغه حالات ماته تر هر څه ډېر ارزښت لري. خو په دوهم قدم کې شاري ماحول ګرځېدل، ځینې وخت د تفریح ځایونو ته تلل، ځینې وخت رستورانت ته د کورنۍ سره تلل موږ ته یادېږي او ځورونکي دي، موږ ته چې موږ خپل په هیواد کې نه یو خپل د تفریح ځایونو څخه خوند نه سو اخیستلی، خپل د دوستانو سره نه یو، خپل د خپلوانو سره نه یو، موږ نه سو کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو، بازار ته ولاړ سو، خپل په ژبه د خلکو سره وغږیږو، دا څه دردونکي دي او ماته ډېر را یادېږي.
د افغانستان سختو شرایطو په یو شمېر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپېریال راوستلی چې دوی له ګڼو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یوه افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي، خو وایي دا مني چې مسافرت ډېرې ستونزې او ناخوالې لري، خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې اوس یې له بهر څخه له یو پوهنتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاری لرم، یعنی تدریس کوم هلته، او زمنن لیکنه کوم. ما کتاب هم د کار لاندې ده، د شعرونو ټولګه مې ده، بل کتاب باندې کار کوم چې د ښځو په اړه باندې لیکم. دغه بوختیا ده په مسافرت کې ورسره هم لږ زره درس وایم.
ډېر ښه، د کتابونو نمونه دې راته اخلي چې کوم کتابونه دي او څو فیصده کار خلاص دی؟
نمونه خو بیا پس درته واخلو. دا یو کتاب خو مې چې ده د ښځو د ژوند بهیر د په افغانستان کې، او شیری ټولګه مې چې ده تقریبا د شپږو کلو لیکنې دي. زما په مسافرت کې مې بیخي زخ زیات مې پکې ولیکل، نو تکمیل مې تقریبا اوس کړل.
دا نو والی د کتابونو نمونه دې نه راته اخلي، خپل نوم دې نه راته اخلي، په دې کې څه کیسه ده؟
دا تر یو وخته پورې بیا به انشاءالله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نومونه به هم درته واخلم. دغه بعد اغیزه چې دغه بدلون په مونږ باندې وکړ، تاسو باور وکړئ تر اوسه پورې ما عکس نه ده اخیستی.
زه خپل کینم او زه خپل یو هکس واخلم ا د خپل فعالیتونو او د خپل کړونو واقعا دا ډیره سخته ده. د ورځې چې زه تقریبا لس پنځه لس تماسونه د ښځو سره زه لرم، تاسو باور وکړئ چې دومره بد اغېزه کوي په چاوندې.
زه همدې پوښتنې ته راځم، همدا څومره تاسې ځوروي؟
تصور یې بیخي ګرانه ده، ګرانې چې په اړه یې فکر کوي چې زه څوک وم، زه څوک شوم، او زه ولې اوس پیلن د کوم حالات کې ته ورسېدم. موږ چې څومره کار وکړو، خدمت وکړو، زموږ ولس زموږ ملت جنګ ځپلی ولا، زموږ وطن کار او درس او خدمت ته ضرورت لري او ضرورت یې درلودو.
بلې، روزو دې ته یو شمېر میمنې چې کله دوی مجبوره سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي، نو ډېر زیات ځان ځوروي او په عامه اصطلاح یو رقم ګوشهګیري سوي دي. که څه هم دوی قلم میرمنې دي، دوی کولی سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبرې کړي که بل ځای نسي کولی، مګر دوی دا کار نه کوي. ل خپلو تجربو غوته څه وایي؟ آیا په یو کنج کې کېناستل او جګرخونی کول چې دا والي د سیسول هغه والي سیسول دا ښه ده، او که قلم راپورته کړي بیا یو څه ولیکي، هم خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټور تمام سي؟
تاسو ښه ټکو ته اشاره وکړه. ګوره، لیکنې څه کوي؟ یو هغه لیکنې دي چې ایجادیات دي، چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي یا د سیو شای لیکي سي کاغذ خپرایم، ستونزه نه جوړیږي. طبعا که ته د یو نظام او وضعیت ته لیکنه کوې، که ته پرتلیزه لیکنه کوې یا د ښځو د وضعیت لیکنه کوې یا د یو سیاسي جریان سره ته هم فکره یې ته لیکنه کوې، هغه د تا په لیکنې باندې د ښځو په لیکنې باندې اثر لري او تاثیر لري. د هغې خپرول وخت غواړي، خپور به سي ځینې ځایونو کې به هغه خپور سي، هغه دومره اساساتونه بېرته راپاروي. د مثبت تاثیر نه یې، منفي اغېزه به یې ډېره وي. کتاب باندې زه کار کوم، زه دومره له ستونزو سره مخه یم. دې لپاره چې کوم منابع زه غواړم، کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم، کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم، هغه هغومره شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا وله. دلته خو نشته، نسو کولی چې اوس کتابونه چې دي انټرنیټ کې نشته. مرکو ته مونږ ضرورت لرو، کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو، سړی باید عمل ته یو لیکنه پی وکړي، یو ریسرچ پی وکړي، هغه امکانات نشته بیرون. او دغه وضعیت دومره بد اغېزه یې کړی ټولو باندې، ما در ډېرې چې هغه د ټولو احساسات یې له ما نه واخیسته. زه چې دومره باجرات وم، زه چې دومره فعال وم، نو زه د نورو خویندې به هم داسې انګېرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغېزه یې وکړله. بله مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغلله او درس ورنه واخیسته، ګویا دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم دغس هېڅ کېږو. دغه د مونږ د شل کلنه مازل د مونږ دومره تاریخي فعالیت
یو خوب خې د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته. یو هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان پرې مشغولوي او هم یو چې دغسې لیکنو باندې ځان مصروف کړه، ښه به وي او که بېکاره کښېني.
یعنی که خویندې هر چی ریزی، که هغه هر مسلک لري، هغه به بیا هلته له یوې نقطې نه شروع کوي که هېڅ نه یې، هغه ژبه او قانون باندې به ځان پوهوي، به خپل فعالیت شروع کوي. که ښځې شعر لیکي، که داستان لیکي، که نور څه لیکي چې دوی خپروای سي، چې هغه هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي، خو چې احساس دې وژل شوی وي او دومره ذهني بوج در باندې وي د خپل د ځوان چې دومره د تا ژوند په خطر کې یوه څو رقم ووتلې، دغه تراجید چې په هر انسان باندې راځي، اولاد فامیل په مشکل کې، اولاد دوستان هلته په ستونزو کې، نو دا طبعا چې هغه انسان نه ټول هغه عاطفي حس یې ورنه اخیستی، هغه رواني وضعیت نه ایجابوي. دا یو څه ولیکي، که یې هم لیکي شاید هغه څه غواړي ونه اوسېږي.
څه مشوره لرې هغو میرمنو ته چې د دوی په خبره سختې په تنګ دي؟ څه وکاندي په غربت کې، په مسافرت کې؟
هر وضعیت کې چې انسان یې یوازنۍ لاره څه زور نه تجربه لرم، هغه بېرته مطالعه ده، بېرته رغونه ده. سړی خپل فکر بېرته ورغوي، نو هر څومره فشار وي، سړی باید توکل په الله وکړي او خپل ځان دې بېرته ورغوي، مطالعه دې وکړي. له هغه چورت وهنې نه ټوله ورځ کښېني په دې باندې فکر وکړي چې باید زه څه وکړم، زه څنګه سوم، دغه منفي افکار دې له ځانه لرې کړي او مطالعې ته دې رجوع وکړي، چې تر څو بېرته فکري وضعیت یې لږ سم سي.
بله، ولی در توی چه پا افغانستان که پا چپسی دیر زیاد خفای اوار کلا در یادیگی حتی تر دی پوری چه پا جڑا کویدی
دی افغانستان ار اغا سم سیادیگی و خنز ما جڑا رازیم دوستم دی مونگ اغا طول ارزختون دی مونگ ملی سرود دی وطن خوره دی ما دی خلکو دی ولس اغا می نمی حیث کلا نیریگی چه کلا بای مونگ پخپل وطن که درلو دله او اغا رامخص مونگ پخپل وطن که درلو دله ایچ کلا پا هیچ دنیا که نلرو هیچ چیز اغا نپیدا کیگی او واقعا دی افغانستان هر چه پسی خپا سویم دی افغانستان دی خوره پسی خپا سویم اغا فضا چه دی خزو لپاره و تعلیمی فضا و دی کاری فضا و اغا فضا می دیره یادیگی او دیگه فضا پسی دیره خپایم
دیره زیاده منه نه زونده ی سلامت وزی
منه توستم
درنو دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لاره پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ موږ ته پیغام پریږدئ د واتساپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې لتا سی تم گیل من یماچ ہسن لئی مغم جن سدا سے خسن خود من یماچ ہسن لئی اساسی او بشری حقوق دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلې په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو په زیان باندې خبرې کوو لمو سره په خبرونه کې میل مدي د اساسي او بشري حقوقو په بارخه کې فعال ماهر مومند راځو خپل مارکیټ په پایل کې خپل دغه د شاقه کارونو پاکله یا د درنو کارونو پاکله معلومات راکړي شاقه کار یا درون کار کوم کارو ته ویلی سو
شاقه یا درون کار هغه کار ده چې فزیکی نظر نه انسان باندې سخت تمام شي دا غوښه او توان څخه بیرون وي په دې کې دا مرادي چې کومه موده چې هغه عادي وخت ټاکل کیږي انسان ته د کارونو لپاره د هغه څخه یا وخت پر زیات شي لکه په عمومي صورت 8 ساعته د ورځې کار وي که په هغې باندې ساعتونه نور هم اضافه شي نو کار کیدای شي چې هغه حتی که نورمال کار هم وي هغه شاقه کار ته واوړي او یا دا وي چې هغه د انسان د توان نه بیرون وتلی وي په شاقه کار کې دا هم راځي چې کله چې په ماشومان باندې د دوی د توان څخه زیات کار کیږي هغه هم شاقه کار کې حسابیږي
بله د دغه شاقه کارونو هغه بدې پایلې کراته واضح کړي چې په ماشومانو باندې کومې بدې اغېزې کولی سي
اغېزه خو یې دا دی چې کله انسان شاقه کارونو ته اړ کېږي فزیکي نظره ورته مشکلات پیدا کېږي روحي له نظره ورته مشکلات پیدا کېږي بعضې وخت دا وي چې داسې تکلیفونه ورته پیدا شي چې هغه بیا ټول عمر ورسره لاس و ګرېوان وي هغه مثال د ملا هغه مهرو کې راتلل دا غزای کې او یاداس نور هغه وی چې هغه بیا ټول عمر انسان ته ورپاتې وي
په افغانستان کې اکثره وخت د لکېږي چې په ماشومان باندې درانه کارونه کېږي د خو واقعیت د خلکو اقتصاد ډیر زیات خراب دی نو کچېری بدو پایلو ته بیراسو دا چې نن سبا یو مړی ډوډۍ د دوه ماشومان له شاقه کارونو درنو کارونو دوی پیدا کوي آیا د دې ارزښت لري چې ټول عمر یو ماشوم په داسې ناروغۍ بیا اختصاصي چې هغه علاجونه لري
ارزښت خو یې نه لري خو څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله بعضې فامیلونه د بدورایې له لحاظه دې ته اړ کېږي چې خپل ماشومان باندې کار وکړي ځکه هغه حاکم نظام یا هلته کوم یو استاد چې دی هغه دې ته لاسرسی نه پیدا کوي چې هغه کوم کسان چې مستحق دي له هغوی سره کومک وکړي یا د لاسلیونه وکړي نو ځکه بعضې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وکړي
خپله د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې د وړو ماشومانو له وږو نه دغه درانه کارونه سپک کړي
بله او بدبختانه په افغانستان کې دا بعضې ځایونو کې دا یو فرهنګ ګرځېدلی ده چې حتی که غټان په کور کې هم وي فزیکي لحاظه جوړ او رمټ هم وي نو بیا هم په ماشومانو باندې کار کوي او کېدش چې هغه اقتصاد دومره هم خراب نه وي چې په ماشومان دې ته اړ کړي چې هغه کارونه پر وکړي. پر بیا هم هلته دغه آګاهي په هغه سطح باندې چې باید موجود ولري موجوده نه ده په کورنیو کې، په پلارونو میندو کې چې دغه شاقه کار کېدش په لنډ مهال کې دوی ته اقتصادي ګټې راوړي، مګر په اوږد مهال کې ماشوم ته بیا ضررونه رسوي. نو دغه نه پوهاوی د فامیلونو هم د دې باعث کېږي چې هغوی خپل ماشومان دې ته اړ کړي چې حق کارونه وکړي.
کله چې دغه ماشومان غټېږي دوی څومره عقده اخلي له خپلې کورنۍ سره چې د دوی د درس وخت دوی په کارونو باندې مصروف کړي و، په دوی درانه کارونه کول، څومره بیا دوی ته ناامیدي درېږي او له خپلې کورنۍ سره غواړي چې فاصله ونیسي؟
ګوره دا خو طبیعي خبره ده چې کله ماشوم د درس په وخت کې، د تعلیم په وخت کې، د لوبو په وخت کې داسې کارونو ته وهڅول شي چې هغه د غټانو کار دی، د ژوند د نورمال هغه دوران څخه پاتې کېږي او بیا ټول عمر ورسره پاتې کېږي، دغه کمی ورسره موجوده وي. نو بیا د دې باعث کېږي چې هغه مکمل په ټولنه کې په سالمه توګه باندې دوی بیا برخه نه شي اخیستلی.
په دغه دوران کې دوی له زده کړې څخه هم لرې پاتې کېږي. په راتلونکي کې ټولنې ته داسې کسان بیا د ګټې په ځای څومره زیان رسولی شي؟
دا کله چې یو ماشوم د تعلیم څخه پاتې شلو نو خپل ځان ته هم هغه په ژوند کې چې کوم یو لازم پرمختګ دی هغه نشي کولی، همداسې بیا ټولنې ته هم پرمختګ نشي کولی، خپل فامیل ته هم مفید په هغه اندازه نشي واقع کېدلی. نو تاوانونه فردي او اجتماعي او ټولنیز دي.
کله چې په دغسې کورنیو کې ماشوم کار ته لیږل کېږي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې په کور کې د کورنۍ نور مشران هم وي، دهلته څومره د ده حق تر پښو لاندې سه؟
دغه خو حق ګوریا په تخنیکی لحاظ که تاسو ګوریا څو مختلف حقونه د ده تر پښو لاندې کېږي. یو خو دا ده چې تعلیم ته لاسرسی د یو ماشوم حق وي، هغه ترنه اخیستل کېږي. بل دا چې هغه سالم چاپېریال چې هغه له ذهني نظره هم سالم وي، فزیکي له نظره هم سالم وي، هغه هم دوی ته نه مهیا کېږي. نو ځکه د دې نظره هم حق اخیستل کېږي. او بل هغه کوم یو تکامل چې دی انساني، چې هغه د تعلیم له خوانه او د هغه ماشومانو د لوبو له خوانه ترلاسه کېږي، هغه هم دوی نه اخیستل کېږي. نو که تاسو ورته وګورئ مختلف حقونه ترنه اخیستل کېږي د یو ماشوم څخه.
په ماشومانو باندې درانه کارونه چې کېږي، کله چې کورنۍ کتل کېږي، معمولا په کورنۍ کې شپږ ماشومان، اووه ماشومان، اته ماشومان پرله پسې په عامه خبره شیر به شیر ماشومان وینو، هغه کورنۍ نسي کولی چې ټولو ته رسیدګي وکړي. بیا نو که شاقه کار کوي، که وخت نا وخت له کوره وځي، څوک ورباندې خبر نه وي. په خپله په یو کورنۍ کې د ډېرو ماشومانو نړۍ ته راوړل څومره د دې لامل کېږي چې بېرته همدغه ماشومان قرباني شي او شاقه کارونو ته ورسي؟
ګوره ماشومانو د تعداد پلان بندي کول د اقتصاد دپاره، د تعلیم دپاره، د یو فامیل د درست ادارې دپاره ډېر مهم وي. کله چې فامیلونه هغه شرایط ونه لري او ماشومان زیات وي، نو بیا دا واضح خبره چې د دې باعث کېږي چې ماشومان شاقه کارونو ته وهڅوي.
په یوه کورنۍ کې چې کله یو منظم سیستم موجود نه وي، مثلا هر سړی ته په خپله سویه یې په خپل توان کار ونه سپارل سي، دا به څومره د دې لامل کېږي چې په ماشومانو باندې شاقه کارونه وسي؟ یعنی د یو منظم پلان نشتون د اقتصاد په برخه کې.
په یو فامیل کې د ماشومانو تعداد درلودل، څومره ماشومان باید ولري، څه وخت ماشومان دنیا ته راوړي، څومره فاصله ولري ماشوم یو له بل سره، او څونه آمادګي مور او پلار لري دې ته چې بل ماشوم ته سالمه تغذیه وکړي، سالم تربیه وکړي، سالم تعلیم او تحصیل ورته برابر کړي، هغه محیط او چاپېریال ورته مساعد کړي چې د یو ماشوم لپاره لازم دی. نو دا ټول په دې باندې بیا تمامېږي چې کله چې دا پلان موجود نه وي، نو هغه ژوند درست د پلان له مخې مخکې نه ځي. بیا فامیلونو اړ کېږي چې په ماشومان باندې کار وکړي، یا که پلار یا مور موجود نه وي، نو هغوی بیا مثال هغه نورو فامیلونو ته پاتې کېږي چې بیا وضعیت ډېر زیات خراب وي. پلان درلودل د ژوند لپاره، هغه خپل کوشش لپاره هدف درلودل ډېر زیات اړین دي.
که راسو د ماشومانو د جنسي ځورونې برخې ته، کله چې ماشوم له کوره لیبل کیږي چې ورسه کار وکړه نو معلومدار خبره ده چې دی به سهار وخته وځي ماښام به تر ناوخته پورې بیرون وي. هر څوک د نار ډول غوښتنه کوي د مجبوریات په اساس او بل دا چې سنې وړکی ده په تاوان یې نه پوهیږي دی هغه ورسره مني. څومره د هلته ماشوم جنسی ځورونې سره مخ کیږي هغه هم په افغانستان غوندې بیرته پاتې هیواد کې.
بد بختانه په افغانستان کې مونږ د ماشومانو د جنسی ځورونې شواهد ډېر زیات لرو، مخصوصا په الکانو کې چې دا بدبختانه غیر اسلامي غیر افغاني فرهنګ ګرځېدلی دی هلته په افغانستان کې. او دا یو دلیل یې دا دی چې ماشومان په بیرون کې د کور نه د سرپرست د سترګو نه لرې په بیرون کې موجود وي او هغه بیا د هغو خلکو ښکار کیږي چې هغه د ماشومانو څخه غلطه استفاده کوي، چې دا اصلا د اسلام د اصولو سره مکمل دا مناسب کار نه دی او بل د مدني ټولنې له نظره هم دا مناسب کار نه دی. او په دې کې داسې یو اسلامي مملکت چې تقریبا ټول وګړي مسلمانان دي د ملایانو د امامانو کار دا ده چې په ټولنه کې د دې آګاهي پیدا کړي چې د دغه ډېر بد کار چې خدای مورته بد ویلي دي د دې کار مخنیوی وشي.
داسې ماشومانو سره چې د مجبوریت له وجې حتی جنسي ځورونې سره مخ کیږي څومره له روحي رواني نظره دا بیا مړاوي کیږي؟ او کله چې په ټولنه کې نور خلک خبرېږي چې دغه ماشوم له دا ډول جنسي ځورونې سره مخ سوی د سره بیا څه ډول برخورد کیږي؟
ګوره بدبختانه افغانستان ټولنه یو ډېره سنتي ټولنه ده، په هغې کې دغه پاراډاکس چې مونږ ورته په انګلیسي کې وایو چې دا ډېر زر نقیز شي، لکه داسې ټولنه چې مکمله تقریبا مسلمانه ده چې ډېر کم وګړي به کېدای شي غیر مسلمان وي، کېدای شي 99.99% ټول وګړي د افغانستان مسلمانان وي، چې په هغې کې داسې یو کار ته لیوالتت او دې کارونو ته ډېر زیات بد ویل شوي دي په اسلام کې، مګر بیا هم دا په افغانستان کې جریان لري. دلته دا پاراډاکس موجود دی. او بیا چې کله ټولنه کې خلک خبر شي چې مثال چا سره جنسي ځورونه شوې ده هغه د تحقیر له نظره هغې ته کتل کېږي، کېدای شي چې په هغې کې د دوی هغه ګناه نه وي تیری پر شوی وي. نو دلته بیا هغه په ټولنه کې د دغه شخص هغه ځای چې دی ډېر زیات ټیټېږي او خلک ورته په ټیټه سترګه باندې ګوري چې دا هم دې لامل کېږي چې خلک روحي تکلیف سره مخامخ شي.
بله، اوس که راستو د حل لارو چارو ته مومن صاحب درته وایي چې څه باید وسي چې په ټولنه کې په ماشومانو باندې درانه او شاقه کارونه ونیسي، او کومې بدې پایلې چې موږ تاسو تر اوسه پورې یادې کړې د دوو مخنیوی وسي؟
شاقه کارونو د مخنیوي په ماشومانو کې د دې لپاره څو کارونه کېدای شي. یو خو دا ده چې فامیلونه کله چې ماشومان دنیا ته راوړي داسې پلان له مخې دنیا ته راوړي چې دواړه والدین مور او پلار او هغه ټولنه دې ته آماده اوسېږي چې دغه ماشوم په درسته توګه باندې د ده څخه ساتنه وکړي، ورته تعلیم ورکړي، ورته تربیه وکړي، او د اقتصاد له نظره دوی دومره پیاوړتیا ولري چې د ده هغه کوم اسانتیاوې چې د ژوند دي دې ماشوم ته برابرې کړي. نو دا هغه په شروع کې دا ډېر زیات مهم دی. دوهمه خبره بیا دلته دا ده چې کله چې ماشومان دنیا ته راوړل شي دوی ته هغه تعلیم او تحصیل زمینه مساعده شي چې دا بیا خپله په آینده کې د دې باعث ګرځي چې دوی اقتصاد کوي او ژوند کوي. او دوی چې کله والدین جوړیږي نو دوی هم بیا کولای شي چې خپل ماشومان ته ښه محیط برابر کړي. بله خبره دا ده چې دلته په دې کې د ټولنې د آگاهۍ خبره ده چې ټولنه چې کله پوهه اوسېږي، والدین په دې باندې پوهه اوسېږي چې ماشومان یې د شاخه کارونو له وجې باندې اوږدمهاله کې مشکلات سره مخ کیږي، نو بیا هم کېدای شي چې دا د دې باعث شي چې والدین دې ته زړه کنه کې چې خپل ماشوم باندې شاقه کارونه وکړي. او په دې باندې پوه شي چې په لنډمهاله کې کېدای شي دوی ته ګټه وکړي، فامیل ته اقتصادي ګټه ورته راوړي، مګر په اوږدمهاله کې بیا دوی سره مشکل سره مخ کیږي. نو دا هغه شیان دي چې د دې باعث کېدای شي چې شاقه کارونه په ټولنه کې راکم شي او په ماشومانو باندې چې هغه منفي اغېز دي دا هغه مخنیوی وشي.
بله، یو حکومت ته څه کول پکار دي چې کله ویني په ټولنه کې ماشومان درانه او شاقه کارونه کوي او کورنۍ هم وایي چې مثلا توان نه لرو، مجبوره یو که دا ماشوم باندې درانه کارونه ونه کړو نو موږ بېګا ته ډوډۍ نه لرو؟ دغه وضعیت د یو ملک حاکمان په سترګو باندې ویني، دوی ته څه کول پکار دي؟
حاکم نظام مسولیت دا ده چې ټولنه کې بې بذاتو خلکو سره کومک وکړي. هغه که بې بذاته کورنۍ دي چې ماشومان لري او د دې وس نه لري چې خپل ژوند په اسانه توګه باندې مخکې بوزي او اړکیږي چې ماشومان خپل شاقه کارونو ته اړ باسي، دلته د حاکم نظام مسولیت دا ده چې د هغوی سره مرسته وکړي، د فامیلو سره مرسته وکړي او ماشومان یې د شاقه کارونو څخه وژغوري او داسې هغوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابره کړي.
تاسو په خپل خبر کې ویل مومن صاحب چې حاکم نظام باید دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي او کومو ستونزو سره چې مخ دي مرسته وکړي په دې برخه کې، مګر موږ او تاسو وینو چې حاکم نظام په افغانستان کې د دغو ماشومانو کورنۍ د کورنۍ مشران بیکاره کړل چې په هغو کې ښځې موږ یادولی سو، نو دهلته دغه ماشومان درنو کارو ته مجبوریږي، له کور بیرون وزي چې بیا هغه ډېرې ستونزې موږ او تاسو په خپرونه کې یادې کړې، له هغو سره مخ کېږي. حاکم نظام په ځای د دې چې دغه مشکل حل کړي، حاکم نظام ورته جوړ کړی ده، تاسو د یو بشر په صفت څه ویل لرئ په دې برخه کې؟
بدبختانه طالبانو دغه تصمیم چې ښځې کار ته نه پرېږدي، مخصوصا هغه ښځې چې د کور هغه نفقه راوړونکي دي، دا ډېرې بدې پایلې لري او فامیلونو ته او ښځو ته ماشومانو ته. او دلته په کار دا ده چې دوی هغه اسلامي چوکاټ کې هم دوی کولی شي چې ښځو ته د کار او د فعالیت اجازه ورکړي. په نورو اسلامي مملکتونو کې هم دا عامه خبره ده چې ښځې کار کوي، خپل کور ته نفقه راوړي، حلال نفقه راوړي. نو په کار دا ده چې دغې ضرورت ته په کتو سره طالبان هم هغه خپله سینه پراخه کړي او د ټولنې واقعیتونه په نظر کې ونیسي او خپل تصامیم د هغو واقعیتونو په اساس باندې ونیسي.
بله، او که دا راته وایي چې که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي، حاکم نظام هم د بېوزلو کورنیو غم ونه خوري، د کار زمینه برابره نه کړي او ماشومان هم داسې په لارې کوڅو کې شاقه کار نه کوي، د افغانستان وضعیت به کوم حالت ته ورسیږي؟
دا خو جوات ده چې کله چې ظلم زیات شي، د عامو وګړو ژوند په سختۍ سره تیر شي، نو بیا په هغې کې خلک راوچتېږي، خلک داسې نظامونو ته نه وایي، په خوا کې ورته نه ویلي دي او په ټولنه کې بیا یو ځل بدبختانه کېدای شي چې هغه امنیت ته مشکل او خنډ پیدا شي. نو د دې د مخنیوي لپاره هم لازمه ده چې حاکم نظام ډېر عجله وکړي په دې کې چې د خلکو د ژوند د اسانتیا او دپاره ګامونه اوچت کړي.
که په وروستیو کې که څه هم د خپرونې تر له سره تر اخره پورې په دې موضوع باندې موږ خبرې وکړې واضح سوه، خو که په وروستیو کې یو ځل بیا هغو کورنیو ته په ماشومانو باندې د درنو کارو زیانونه په غټو ټکو کې روښانه کړئ، ډېر بخښنه مومن صاحب.
زما پیغام کورنیو ته دا دی چې دوی که واقعا ضرورت دې ته نه لري او کولای شي چې په خپلو قټانو باندې چې هغه د کور مسؤلین دي، هغه که پلار ده که مور ده، که هغوی وکولای شي چې دوی ته نفقه برابره کړي او خپل ماشومان د شاقه کارونو څخه وژغوري، نو دا به ډېر زیات د ماشومانو د راتلونکي لپاره بهتره وي. دوی صحت به هم ورسره ښه وي، دوی تعلیم ته بیا وخت پیدا کېږي چې ماشومان تعلیم وکړي، بالاخره ګټه بېرته همدغو فامیلونو ته رسیږي. او بل دا ده چې کله چې ماشومان د دې څخه لرې شي چې هغه لوبې او هغه د ساتری وخت ترنه واخیستل شي، نو هغه عقدې هم بیا د ماشومان په زړه کې نه وي چې بیا کله غټ شي چې دوی ټولنې ته، خپل فامیل ته، خپلې کورنۍ ته سالم وګړي ثابت شي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه ډېر زیاته، خدای پامان. خدای پامان،
خدای پامان، ښه وخت ولرئ. دران دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په ماشومانو باندې د شاقه کارونو د زیان په اړه خبرې وشوي. تربیه پرزه کې چې یاست علامه مال او ملګری.
مسافر مزلن مسافر چتش پتنا دو مشڑ رجنا مسافر مسافر پڑ یار مسافر پیسہ گاسا چت مسافر موجنے عالم مسافر چرتا بے خویندے او دے دیدن پتما بنا مسافر چنئی مور بنائی خوروی مسافر پخو مارو سرگو بیسو کی دلا سنا مسافر مولا دخپل وطن ترا ولا مینا مسافر